السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږیست. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدلی سي. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 16 د نومبر میاشتې 14مه. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو د پروګرام تکرار اوریدلی سي. اوس د دې ساعت مهم خبرونه. د قطر او ترکیه مشرانو په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو او په افغانستان کې د ثبات پر ملاتړ ټینګار وکړ. د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک عالی کمیټې د لسمی غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیه پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې سوې دي. د ګډ اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیه ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت هم ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. پر طالبانو چې په قطر کې لا هم سیاسي دفتر فعال دی، انتقاد کیږي چې د افغانانو پر اساسي ازادیو محدودیتونه لګوي. حکومت یې ټولګډونه نه دی او په ځنګړي ډول یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. طالبانو ټینګار کړی چې حکومت یې ټولګډونه دی او ښځو دغه راز نجونو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست ویلي د ټرافیکي پیښه په نتیجه کې یو مسافر وړونکی په سو ډوله موټر کوکچی سیند ته نسکور سوی دی. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو لوی علتونه ګڼل کیږي. د پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 1.9 کورونیو د ستنېدو خبر ورکول شوی. باختر خبری اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 8 کورونی، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 44 او د هرات د اسلام کلا له لارې 3 کورونی هیواد ته راستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورونی په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 لدې کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج چټک کړی. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو اخراج روان دی. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 315 تنه افغان کډوال له ترکیې څخه اخراج او کابل ته استول شوي دي. د طالبانو یو مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهه ادعا وکړه چې په کابل کې وسلوالو په یو حمله کې 3 طالب وسلوال وژلي دي. دغه جبهه په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې دا حمله تیر ماښام د کابل په تمه حوزه کې د طالبانو پر ګرځنده چک پوینټ سوي چې د 3 طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ 2 نور ټپیان سوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملي مقاومت جبهه غوړو ته په حمله کې زیان نه دی اوښتی. دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوی نه ده. ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسی تاییدولی. د پاکستان پنجاب ایالت د سختې لړې له امله پرون جمعه بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړ او په دوو سترو ښارونو کې د سوداګرۍ پر چارو بندیز ولګاوه. زهرجنو لړو او دوړو له څو اونیو راهیسې د دې ایالت یوه لویه برخه پوښلې. له کبره یې نږدې 2 میلیونه وګړي ناروغه سوي دي. د پنجاب اعلی وزیر مریم اورنګزیب پرون په یوه غونډه کې په دې ایالت کې د بیړنۍ روغتیایي وضعیت د اعلان پر مهال د دغه پراخیدونکو بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د ځینو اقداماتو یادونه وکړه. د روغتیایي کارکوونکو رخصتي لغوه سوې، ټولې تعلیمي مؤسسې تر بلې خبرتیا پورې تړل سوي او رستورانونه بند سوي دي. میرمن اورنګزیب ویلي لړه اوس یو ملي ناورین دی. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون ویلي د ایران یې غوښتنه کړې چې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ پر اوربند په صلاح کېدو کې مرسته وکړي. ظاهرا داسې ښکاري چې د لبنان دغه چارواکي له ایران غوښتنه کړې چې حزب الله د هغې موافقې منلو ته وهڅوي چې له مخې دغه ډله د اسرائیل او لبنان له سرحده شاته کیږي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي یوه لوړ رتبه سلاکار علي لاریجاني په دې اړه د مذاکرو لپاره د پنجشنبې په ورځ لبنان ته سفر کړی و. لبناني چارواکو ویلي حزب الله ډلې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د اوربان پلان هم وړاندې سوی چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ وسلوالې شخړې ختمول دي. ایران د حزب الله ډلې له عمده ملاتړو ګڼل کېږي چې مالي او د وسلو مرسته ورسره کوي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د بندیزونو په فهرست کې شامله کړې ده. کله چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه، په سبا یې حزب الله د اسرائیل د شمال پر لوري توغندي وویشتل. اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز ټلیفوني مکالمه وغندله. کیف دغه مکالمه د تسکین یوه هڅه ګڼلې چې مسکو شي د کمزوري د نشې په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوالې انزوا د کمیدو هیله ورکوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي یوازینی شي ته چې اړتیا ده هغه قوي اقدامات دي چې پوتین سولې ته مجبورولی سي. نه متقاعد کول او د تسکین هڅه چې پوتین د کمزوري د نښې په سترګه ورته ګوري او د ځان په ګټه یې کاروي. د جرمني صدر اعظم تر دغو ټلیفوني خبرو وروسته تېره شپه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې له پوتین یې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په وړاندې د روسیې تهاجم پای ته ورسوي او خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. شولز لیکلي چې روسیا باید له اوکراین سره مذاکرو ته لیوالتیا وښيي چې هدف یې سولې ته رسېدل وي. او د سوکوهنې نړیوال اتل اته 50 کلن مایک تایسن د 28 کلن جیک پاول په وړاندې ماتې وخوړه. تایسن او پاول تېره شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د څلورو امتیازونو په توپیر د غلوبه وبایلله. پاول اته اویا او تایسن څلور اویا امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمېر وو ته ورسېد. تایسن له 19 کلونو وروسته د مسابقې رنګ ته داخل شوی او دا مسابقه په نړۍ کې په میلیونونو کسانو وکتله. راپورونه وایي چې تایسن د مسابقې لپاره 40 میلیون امریکایي ډالر اخیستي او جیک پال 40 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي او دواړه به په ژوندۍ بڼه د دغې مسابقې د خپرېدو له درکه د ترلاسه شوي عاید 50% هم اخلي. د ژوند رنگونو پروگرام ته شرغلاست. نن جمعه 1/1/1550 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پور ته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه کم دوه کاله کېږي چې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل سوي دي. السلام علیکم او وخت مو په خیر. د ژوند د رنگونو پروګرام کې د همدغو نجونو پر وضعیت خبرې کوو چې تر هر چا مخکې د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو ښکار سوي دي او لا هم پر دوی ډول ډول نور محدودیتونه لګول کېږي. اوس اندېښنه دا ده چې څو کاله وروسته به په افغانستان کې ښځینه ښوونکي، ښځینه ډاکټرانې او نور کارکوونکي نه وي، ځکه له ښوونځي او پوهنتونونو د دوی د فراغت مخه نیول سوې ده، خو پر بدیلو لارو یې ورته سوچ نه دی سوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې تر 2030 میلادي کاله پورې له 12,000 څخه د زیاتو ښځینه ښوونکو په تقاعد سره به په افغانستان کې د هغوی لپاره کوم بدیل نه وي. د ملګرو ملتونو د دغه سازمان یو نوی سروې ښیي چې د طالبانو تګلارو په افغانستان کې د نجونو زده کړو په اړه د کورنیو نظر هم د پخوا په نسبت بدل کړی دی. پخوا به زیاتو کورنیو د خپلو لوڼو او خویندو د تعلیم د بیا پیل غوښتنه کوله، خو اوس پر رسنیو لګول کېدونکو محدودیتونو ته په پام سره خلک په دې اړه خپل آواز هم دومره نه پورته کوي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو له ډاره او په هیواد کې د نرواکۍ نورمونو د موجودیت له کبله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل سوی دی. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو له کبله نجونې په کورونو کې له زور زیاتي، په وړوکوالي کې له ودولو او نورو ټولنیزو ستونزو سره مخامخې دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د روان کال د جولای پر اتمه په یو راپور کې ویلي و چې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخامخ دي. دغې ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې تر 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10 ځلې لوړه ده او 15% نور بیا ژور خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت بندیز بللی و. طالبانو له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال د برابرولو خبره کړې، خو تر اوسه یې خپل تعریف نه دی وړاندې کړی چې په تعلیمي او تحصیلي ډګر کې کوم څه خراب و او دوی به څه ورسموي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې تر ډیره له تعلیم او تحصیل د بې برخو سوو نجونو د ژوند پر اړخونو تم کیږو چې تر ډیره رواني ستونزو څخه کړیږي. بیا هم ګڼې نجونې توانېدلې چې په خپلو شخصي نوښتونو سره په آنلاین بڼه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او ډول ډول فشارونه پر ځانونو ومني. په ځینو مواردو کې ځینې کورنۍ مجبوره سوي چې د خپلو لوڼو او خویندو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره نور هیوادونو ته کډه وکړي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي په افغانستان کې یو محصله سرایا خان، په جرمني کې د پانتون استاد وحید الله زغم، دغه راز تخنیکي همکار هڅه کوي چې د پروګرام بله میلمنه پښتنه پوپل استودیو ته روخ کړي. په پیل کې سرایا خان، تاسو ته راځو، له تعلیم او تحصیل بې برخې پاتې نجونې نن سبا په رواني لحاظ څومره زیانمن شوي دي او څه ګالي؟
د تعلیم په برخه کې چې خبرې وکړو، د کومې ورځې نه چې تعلیم دروازې بندې شوې نه دي، چې انجینې نشي کولی چې تعلیم ته لاسرسی ولري په ازادي په ازادانه ډول باندې. البته د مکتب همداسې چې د شپږم صنف څخه وروسته چې دوی نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي، هم پوهنتون دروازې چې په دې باندې بند شوي دي، دا خپله یو روحي فشار دی چې په دوی باندې راغلی. د هغې وخت څخه تر اوسه پورې تقریبا دغه د څلورم کال را روان دی. نسی کوم واضح خبر نه کیږي، کوم واضح تګلار او وجود نه لري چې موږ د څه پوه شو چې آیا موږ دې ته امیدوار واوسیږو که چې په راتلونکي کې داسې یو کار بیته کیږي، یا د مکتب دروازې خلاصېږي، یا هم د پوهنتون دروازې، یا د وظیفې لپاره چې په ښځو باندې دونه بندیزونه لګېدلي دا به لرې کیږي. نسی کوم تګلاره نشته. نو دا خپله چې د مکتب دروازه په دې باندې بند شو، تعلیم ته دوی په ازادي ازادانه ډول لاسرسی نه لري. نه یو نوی فشار دی. دا ورځ تېرېږي، دغه ورځې چې تېرېږي، د دې د ژوند چې تعلیم څخه لرې پاتې کېږي، نه خپله د دوی په روحیه باندې تاثیر کوي. زه خپله د دې شاید حال پاتې شوی یم. زیاتره نجونې داسې دي چې د مکتب څخه یعنې په یولسم صنف کې، په لسم صنف کې، یا دولسم صنف کې چې په دې باندې مکتب بند شو، د هغې څخه وروسته د دوی کورنۍ د وخت له دوی نه زد کړي دي. زیاتره نجونو نه موږ خبرې چې اوس ودونه به کړي، نو پوهنتون جینکیانې زموږ خپل هم صنفیانې چې زیاتره ودونه کړي دي. یعنې مطلب د سره دا چې زه وایم هغوی نامزد دي، واده ودونه هم تر اوسه پورې شوي، موږ ته نه خبر یو د ټولو ودونه شوي. نو دغه شیان چې دا په ژوند کې اصلا هم تاثیر لري، چې مکتب دروازه بندي، پوهنتون دروازه بندي، ته درسته نه شي کولی چې لاړ شي، یا هم یو هدف ته ځان ورسوي. نو هدف چې هدف نه لري، یا په ژوند کې د تعلیم دروازه په تا باندې بندېږي، یو بهانه پخوا چې ده د کورنۍ لپاره همدغه و چې زیاتره چې پوښتنه کېده چې ولې د لور نه ورکوې، یا وخت را رسېدلی د ولې دا نه نامزد کېږي، یا لور به یې ورته ویله چې زه اوس غواړم درس ووایم، یا هم خپل کورنۍ به د دې ځواب ورکوله. نو اوس د دغه ځواب هم نشته. دغه ځواب چې ده، یعنې مطلب چې د خپل لور غواړم چې کینم د درس ووایي، اول پوښتنه دا کېږي چې د مکتب نشته، پوهنتون نشته، تو څه کوې چې دا جنۍ پرېږدې چې پاتې شي؟ نو وخت را رسېدلی چې دا جنۍ ورکړي. نو د کورنۍ لپاره هم اوس بانه نشته، د جنۍ لپاره هم بانه نشته. نو دې لپاره اوس د سن ودونه چې ورته وایي، هغه ودونه ډېر زیات شوي دي. ودونه سره سره د جنکیانو باندې په روحي لحاظ زه خپله شاید حال پاتې شوی یم چې زیاتره جنکیانې مې لیدلې دي، تکلیف اسباب پیدا کړي دي، نور تکالیف د ډېر تکلیفونه دي چې دوی په دې کې اخته شوي دي. نه شي کولی چې د کوره ووځي، زیاتره خپل درسونو ته چې فکر کوي ژاړي، یا هم خپل کتابونه چې ګوري ژاړي، یا د مکتب کالي چې ګوري دوه درې ساعته ورته ګوري ژاړي، یا هم یو بله معامله دې سره کېږي. نو مشکلات دا د روحي فشارات، د ژوند فشار، امنیتي، د اقتصادي، دا فشارونه ټول د افغانانو په ژوند کې شته. نو خو دوی په سر باندې چې دې سر باندې تعلیم بندېږي، نو دا هم یو فشار دی په دوی باندې.
ښاغلی زغم، تاسو ته راځو، تاسو چې وضعیت څاري په افغانستان کې، په بیلابیلو پوهنتونونو کې تاسو تدریس کړی دی، اوس چې وضعیت ګورئ څه احساس کوئ؟
په ډېر تاسف سره ویلی شم چې افغانستان کې کوم سیاسي او ټولنیز بدلون چې راغله 2020 کال کې، په دې کې په مختلفو برخو کې ستونزې رامنځته شوې چې تر ډېره حده پورې د ښځو د حقونو په برخه کې موږ ډېرو جدي تغییراتو شاهدان یو. اما یو شی موږ ورته متوجه شو، په ښځو د زده کړو په برخه کې بندیز چې کوم دی د طالبانو د لوري، دا یعنې اوس دا درې کاله موږ نشو ورته ویلی چې دا درې کلن بندیز دی. دوی په خپله لومړنۍ دوره کې هم همدغه شرایط حاکم کړي وو، او د شلو کالو په جریان کې په هغو ساحو کې چې دوی ته کنټرول لاندې وي، په هغو ځای کې هم د نجونو ښوونځي سوځول کېدل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېده، البته د شپږم ټولګي نه پورته. او کله چې دوی افغانستان ټول ته کنټرول لاندې راوسته، هغه دی موږ یې وینو چې دغه خپل فکر یې په کاملا په افغانستان کې په ټولو ځایو کې عملي کړی. نو دغه شرایطو واقعا هم د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر منفي اغېز کړی. موږ مختلف راپورونه اورو، ښځې او نجونې د رواني مشکلاتو نه کړېږي، په همدې شکل د خودکشۍ پیښو په اړه باندې مختلفو اوقاتو کې راپورونه ورکول کېږي. نو چون انسان چې دی طبعا امیدونه لري د یو ښه ژوند دپاره، او کله چې انسان خپل امید د لاسه ورکوي، دا طبعا په یو شکل باندې موږ وژنه ورته ویلی شو. یعنې دا اوس هم که څه هم په افغانستان کې ښځې ژوندۍ دي، اما دا چې دوی خپل اساسي حقونه نه لري، د زده کړو او د کار اجازه نشي ورکولی، او عموم کې فضا په دوی باندې په یو شکل باندې شوی چې دوی حتی په اسانۍ باندې نفس نشي اخیستلی، د دوی غږ اورت بلل کیږي او هغه قیودات نور شي، مثلا کوم ځایو کې چې دوی د کار حق لري په غوځای کې چې کوم قیودات پرې باندې وضع شوي، دغه ټول شرایط همدې ته آماده کوي چې ښځې د روحي او رواني لحاظه متاثره شي او وکړي.
ډېر مننه پښتنه جانې، که زموږ آواز اورې، له تاسو همغه پخوانۍ پوښتنه بیا تکراروم. هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل څخه په افغانستان کې بې برخې پاتې دي، دوی دپاره د ژوند کومه هیله ورپاتې ده؟
دا خدای دې نه غوښوم کې حالت دی چې په افغانستان کې د شوزو تعلیم باندې درې کال کېږي چې موږ د افغانستان ټول انجنې د تعلیم او د تربیه پاتې دي. باید دا انجنې په مکتبو باندې ډېر ټینګار وسي چې دا مکتبونه یې لاسي اول شخص ما خپل درسونه چې دي ټول نیمګړي پاتې دي، چې دا سيزه ما سره خپل هم د سپیکر سره دی چې اوس که چیرې مکتبونه علاوه یې زما درسونه به ټوله پای ته رسېدلی وای، مکتب مې خلاص کړی وای، د فونتون دوم دریم کال به مې وای، خپل تحصیل به مې ټوله رسولی وای. باید ځکه ټول انجینر سي او هیله لري چې باید یو مکتب ته ولاړ شي او درس ووایي، خپلو هیلو ته ځان ورسوي. دا ډېر د انجونو پر رواني حالت او باندې دا ډېر اغیزه لري. باید انجونو مکتبونه لاسي
هغه انجونو چې په کورونو کې دي، هغوی نسي کولی چې خپل تعلیم ته په یو شکل دوام ورکړي په کور کې؟
هغه څه خو کولی سو، خو ځینې مثلا کورنۍ اجازه نه لري چې دوی په آنلاین ډول باندې درسونه ووایي، نه دونه یو وسو توان لري چې مثلا دوی په آنلاین ډول باندې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو نسي کولی چې درس ووایي، که چیرې مثلا مکتبونه لاس دوی کولی سي مکتب ته لاړ شي هلته درس ووایي، په آنلاین ډول خو هر څوک درس نسي ویلی.
ډېر مننه سرایا خان، تاسو له نورو نجونو سره په تماس کې یاست، ځینې په آنلاین باندې خپلې زده کړې کوي، د دوی د تجربو په اړه کراته وایست چې دا هر څه یې څنګه سمبال کړي دي. لکه مخکې چې پښتنې په پل یادونه وکړه، ځینې کورنۍ ممکن دا اجازه خپلو لوڼو ته ورنه کړي د آنلاین زده کړو.
زما په خیال چې که چېرته یو کورنۍ غواړي خپل لور ته د تعلیم اجازه ورکړي، هغه په هر صورت کې کولی شي چې اجازه ورته ورکړي، که هغه آنلاین وي که حضوري یا رقم شي، مشکل دا نه شته چې بیا ته آنلاین درس وایي که نه، بیا حضوري درس وایي، دا شیان بیا په کې نه مطرح کېږي. غټ سوال دا دی چې یعنې مطلب زیاتره کورنۍ داسې ده چې بیا انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، صحیح اقتصادي وضعیت د هغوی صحیح نه، یا هم دغه نوي سیستمونه چې څه شي د آنلاین لپاره پکاري دي هغوی سره دوی بلد نه دي، یا هم خپله دا جنکیانې دونه نه پوهېږي چې په کوم طریقه باندې په کوم سیستم باندې ځان ته اپلای وکړي، په کوم لینک باندې لاړ شي، کوم اسناد یا کوم شیان ورته آماده کړي. دغه مشکلات شته، په دې کې زه دوی سره یم. واقعا دا مشکلات په افغانستان کې شته، یعنې موږ نه شو ویلی چې سل په سلو کې د افغانستان ټول جنکیانې په آنلاین سیستم باندې پوهېږي. زیاتره جنکیانې داسې دي چې په آنلاین سیستم باندې نه پوهېږي، اپلای کولو باندې نه پوهېږي، ځان ته نه پوهېږي چې په کوم لینک باندې لاړ شي، ځان ته هغه کور چې دوی ورته ضرورت لري، کوم پونځی یا کوم پوهنتون چې ده چې دوی ورته لاسرسی پیدا کړي په اسانۍ سره، دوی نه شي کولی ځان ته اپلای وکړي. خوب خوشبختانه خوشبختانه په دې کې بیا ځینې جنکیانې داسې دي چې کوم دي حالت کې هم لکه ما غوندې، ما د ایست کلم دا په ځان باندې نه منلی، نه دی منلی، نه مې دا قبوله کړې ده چې زه به بې درس پاتې کېږم، دغه شپې ورځې زه به بې درس تېرومم، ایست کلم په ځان باندې نه دی تېر کړی. د کومې ورځې نه چې کوم باندې د پوهنتون دروازې باندې شوې، زه خپله یو دا جنکیان نه وم چې غوښتل مې تر ماسترۍ کچه پورې خپل تحصیلات وکړم، او زما کورنۍ هم زما تر شا ولاړو، هغوی هم غوښتل چې زه تر ماسترۍ پورې ځان ورسوم. خو بدبختانه زمونږ د پوهنتون په آخرنۍ کلونو کې په آخرنۍ سمستر کې و چې طالبان راغی، نو زمونږ په مخه د تعلیم دروازې بندې شوې. ماسترۍ ته مې غوښتل چې اپلای وکړم، هغه هم موږ پاتې شوم. خو په دې جستجو ما لینکونه به مې لاټل، په ګوګل کې به مې سرچونه کوله، ویډیوګانې به مې لیده، په کوم طریقه باندې کولی شم چې دوی ته رسرسی ولرم. خوشبختانه خوشبختانه ومې کولی شول چې یا د آنلاین سیستمونه باندې په یو پوهنتون کې چې آنلاین ماستري و هغې ته مې اپلای وکړه، خپل اسمدونه مې ورته پوره کړه، په کوم سیستم باندې چې غوښته هغوی هغه طریقه مې ټول زده کړه، اول مې وکتله چې څه رقم اپلای کېږي، دا ټول سیستم، دا ټول پروسیجر، ټول کار ما خپله وکړه، ورور مې راسره و، راسره مرسته وکړو، هغې ته مې اپلای وکړه. خوشبخت نو واسه سلیکټ هم شوم، اوس کولای شم چې خپل مصری په ځادانه ډول باندې په خپل کور کې په ناسته باندې وکم. که څه هم د تعلیم لپاره انجن اجازه نه لري، خو بیا هم که چیرې ته دوی کوشش وکړي، هو وړي د کوشش په مقابل کې اتمن یو شی پسې چې ته ګرځي، اتمن هغه تا ته رسېږي، ستا لاسته یو وخت نه یو وخت رسېږي. سید مشکلات ډیر زیات دي نو ممکن اندر تختاری کله کله د څه شوی د څه خپل دې ته آماده شوی یم چې دا شین الله سو خپل ځکه چې د آنلاین سیستمونو باندې چې څونه تاسو کې غونډه سا او ذهن وبکیږي زړه دې وبکیږي کچې ته تاسو پینې پویږي نو ته نه پویږي چې کوم لار باندې لار شم جړلې می هم دي خفه هم شوی یم دې ته برابر شوی چې لاس نه واخل نور به بس بني تعلیم نه نور نشم کولای په دې ته لاس ته نه نه لرم ما سړي بران پاتې خو نه بیا هم بل اورز مې څه فکر کړی نه کې دې شنه مشکل دی سبا ته په یو شی باندې پوی شم یو د ځل می اپلای وکړ شاید هغه اپلای سیستم باندې صحیح نه و یعنی د څه نتیجه مې وانه خسته خو په دې سیستم باندې پوی شم بل ځل می چې اپلای وکړ په سلیکټ شم او کولای شم په ځانانه ډول باندې خپل مستری وکړم خو که چې ځینې کنه و وړي زموږ صحیح په هغه
طریقه باندې کولای شي ممکن تاسو ته تاسو د کورنۍ د خادم را اجازه وي چې تاسو آنلاین زده کړې کولای شئ لکه مخکې چې پښتنې په پلي یادونه وکړه ځینې کورنۍ ممکن خپل لوڼو ته د اجازه هم ورنکي
زه خپل شخصي دا خبره کوم دا ما سر دی تاسو خپل مې پلار سره زه یو لوري مې زه پوېږم چې یو پلار خپل لور ته دې ته اجازه ورکړي چې حضوري لړ شي بچا کې پوهنتون کې کینی درس وایي نو هغه پلار په یو صورت هم د سینې شي ویلای چې په آنلاین سیستم کې زه درته اجازه نه درکوم پوېږم په یو مشکل کې په یو خبره کې زه دوی سره موافق یم شاید چې کورنۍ اقتصادي مشکلات ولري کورنۍ ته دا هغه ته د دې زمينه مسایل شي کولای چې انټرنیټ دې ته وړیا ورکړي یا هم هوښمن موبایلونه یا سیستم ورته برابر کړي یا لپ ټاپ ورته برابر کړي تومنو کې کېدې شي چې مشکلي نه خو دې نه پونتون کې پونتون ته پرېدم په آنلاین سیستم باندې پرېدم نو دا خو خپل نه مانی چې یو لور چې کولای شي چې پونتون دلای شي نو هغه په آنلاین ډول باندې هم کولای شي خو دا دې دي ډیر خراب دي چې ته نه سي په کول زمانه ما اقتصادي مشکلات د واجب نشایته ورته اجازه ورنه چې مونږ نه شو کولای د نه د آنلاین سیستم د مصارف مونږ نه شو برابر اوري دتا نو دا یو مشکل دی چې شاید چې خو زما کورنۍ ماشاالله الحمدلله شکر ما په سي دوی سپورټ سره سره زما شاته دوی ورل دي هر څه په چو ونم دی راته کوي د هر شي زمينه راته مساعد کړي دا خو زما خپل دی بیا به څه خپل کوشش کوم ځانو راځم نو که چې ته انجن ځانو راځي کولی شي ورته ان شاء الله
ډیره مننه یو اوریدونکو ته ورزو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی د اوریدونکو تماس رخصوي د مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ژوند رنگونو پروګرام په افغانستان کې له تحصیل او تعلیم څخه د به برخه وکړو سو جنونو د وضعیت په اړه خبرې کوو مهرباني وکړئ
ډیره مننه او سلام د هلمند د خدمت سره مې زړه ته وایم چې طالبان نه کې شونځي بند کوي د پدې خوې ستونزه نه ستشره چې په لای کې د شهر ته کېږي هر چاته د شریعت په خپل حق ورکو سوي د کچیر یو چا د شریعت څخه سر ولړونه وکړه بس چې د شریعت طرفه دای کی موږ ته دی راځي و چې دا شو دې باندې کړی دی نو موږ دې خوشاله یو شریعت نه لري په دای کړه هر څو کار څه چې هغه سي نن په یو شهر کې راځي دا ما څو دې شې د باندې راوځي ما چې مکتب ته نو ځي کتاب نو وایي نور هر څه کې کده کار سره په خو عبادت مخ کړی دا یو څه ما چې دا بغرا کړی دی یا په اړه مې پر ځان چولې ما چې و خړې دی یا څه ګټه وکړل یا د کور مرابس چې توازت د څه شسړې مو د شریعت نظام راوستل یو ته ډیر کم څه شریکوالای نه څه شې دې راوځي ما چې د شریعت په قوانینو کې ورته ګوره چې د شریعت څخه مخالفه نه وي نور هر څه چې اجازه ستا کوي وکړل د شریعت څخه مخالفه هغه حق چې شریعت کې ورکو وسو دی یا حق چې په شریعت کې ورته تا کوي دا پر جاري کوي چې موږ خوشاله یو دا شریعت ډیر اسانه شی دی خو دې ځان د سخت کولای شي
ډېر مننه ستاسو نظر هم ووریدل سو پښتني پپل تاسو تر اوسه په دې خاطر چې نیو ټلیفون مو بیا پرې نسی ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو په منځ کې دغه متفاوت دریزونه ولې تر اوسه پرې واحد سی ویني دي
جن طالبان باندې باید ژته ژره کار وسی ځکه چې د خدره کال کې چې د جنو د خپ پر رواني پر رواني ژوند باندې دا د خدرې او بد تاثیر کوي ځکه بلې خورول چې مثلا د دې د آنلاین ډول باندې درسونه ځکه موږ ول سوالیانو لري په سوالیانو کې د انټرنیټ زمينه نه سم فعالیت کېدلی چالتہ دې مثلا د انټرنیټ څخه کار واخلي یا په آنلاین ډول دې درسونه وایي سوالیانو ست شخصا زغله په سوالي کم ځین وخت مې کوم کار نه کوي انټرنیټ زات وخت کار نه کوي نو موږ نس کولای چې مثلا درسونه په آنلاین شکل باندې موږ درسونه خپل درسونه مخته بوزو، باید د نجونو پر مکتبونه ژر تر ژره لاسته دا مې د لوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید د نجونو مکتبونه ژر تر ژره لاسته.
بلې، پښتني په پل د ځینو پاکستاني چارواکو تر څنګ ځینو نورو کسانو دا یادونه کړې ده چې په افغانستان کې خپله کورنۍ نه غواړي چې په خپلو لوڼو زده کړې یا هم تحصیل وکړي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
ځکه ځینې کورنۍ شته چې خپلو نجونو ته مثلا د درس اجازه نه ورکوي، خو ځینې بیا شته چې کوشش کوي چې باید لوڼې د یو تعلیم یو ځای ته ځانونه ورسوي. اوس ستاسې کورنۍ شته چې اجازه نه ورکوي، خو که چېرې د درس زمینه برابره شي، شریعت سم وي، مخکې خو شریعت نه و سم جنګونه، په دې خاطر خپل نجونې نه غوښتلې چې درسونو ته اجازه ورکړي. اوس خو شکر الحمدلله هر څه سم دي، نه جنګونه شته، ارام ارامي ده، خو اوس هر څوک غواړي چې خپل لوڼې مکتبو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي.
ډېر مننه. د پوهنتون استاد وحید الله زغم، تاسو تر اوسه مخکې اوریدونکو هم یادونه وکړه چې نجونې اوسم یا ښځې اوسم بهر ګرځېدلې سي، بازار ته راوتلې سي، خو یوازنی ځای ته چې نسی تللې هغه ښوونځي او پوهنتونونه دي. ستاسو رائے په دې اړه څه ده؟
د اوریدونکو د خبرې تایید باندې موږ تاسو ته متوجه شو، افغانستان کې افغانانو همیشه د خپل په اصطلاح طرز لباس او بیرون تر وتل خزینه او همیشه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې کړی دي. یعنی موږ هیڅ کله نشو ویلای چې افغانستان کې چا حجاب نه دی مراد کړی او په اصطلاح د اسلامي شریعت خلاف کړنې مخکې تر سره شوې وي. او په همدې شکل باندې ښوونځي ته فکر وکړو، د جمهوریت په وخت کې هم د نجونو ښوونځي د هلکانو څخه جدا وو، همداسې ښوونکي خزینه وې. نو په محیط کې د اسلامي شریعت سره هیڅ شی په ټکر کې وجود نه درلوده، او نن هم کېدلای شي ښوونځي بدون کوم مشکل نه، لکه سره کوم چې مثلا ښځې بیرون ته ځي، په همدې شکل مدرسو ته ځي، دیني مدرسو ته، په همدې شکل کولای شي د افغاني فرهنګ او د کلتور په نظر کې نیولو سره ښوونځیو ته هم لاړ شي. نو په دې ارتباط باندې خو زه خپله فکر کوم چې په ټولنه کې هیڅ ستونزه وجود نه لري، اما دوی چې کوم بندیز د نجونو په زده کړو باندې لګوي، هغه د دوی د فکري او د ایدیالوژي کې هغه سره اړیکه لري. په دوی کې د طالبانو په رهبرۍ کې بعضې کسان خپله فکري لحاظ باندې د نجونو د زده کړو مخالف دي، او په مختلفو بهانو باندې دغه کار چې په مختلفو شکلونو باندې توجیه کړی.
بل زغم صاحب، یو مخکې یو راپور و چې د وخت په تیریدو سره اوس د کورونا یو نظر هم بدل شوی دی. د پخوا په څیر د خپل لورونو دغه راز خویندو د پاره غسې د تعلیم غوښتنه نه کوي، دا تاسو تاییدوئ؟
دا واقعا د تایید خبره ده، ځکه حاکمیت چې دی، نظام چې کوم دی، هغه د عامه افکارو په جوړولو کې یا د هغو په شکل ګیری کې رول لري. کله چې مثلا میډیا کې څه ویل کېږي یا په مسجد کې څه ویل کېږي یا په اصطلاح حاکمیت څه نظر لري د یوې کړنې یا د یوې موضوع په اړه باندې، دا د ټولو خلکو د ټول ملت په افکارو باندې تاثیر کا. نو که چیرې همدغه بندیز دوام پیدا کوي او دا په مختلفو اشکالو باندې په اصطلاح د دینی نظره او د فرهنګي نظره توجیه کېږي، دغه بندیز دا بالاخره خلکو ته قناعت ورکوي په اوږدمهاله کې چې کېدای شي دغه په اصطلاح دغه مشکل وي. نو په همدې سبب باندې که چیرې دغه توجیهات چې هیڅ بې بنسټه توجیهات دي، که چیرې دا ادامه پیدا کړه او د نجونو د زده کړو مخنیوی په همدې شکل باندې وشي، نو موږ ویلای شو چې په اوږدمهاله کې به هغه د زده کړو نه د سپورت چې کوم هغه به په اصطلاح میزان دی د خلکو چې اوس یې غوښتنه کوه، هغه به ورو ورو کمیږي.
سرایا خان، تاسو تر اوسه په بهر کې ځینې بنسټونه سره چې غواړي په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابر کړي، د افغانستان شرایطو ته په کتو دغه بنسټونه یا دغه ځینې نور هیوادونه چې افغانستان ته هر کال بورسونه ورکوي، دوی څه کولای شي د نجونو لپاره؟
زما په نظر دوی چې دا په خوا کوم شرایط درلوده، دوی کولای شي چې اوس په دې وخت کې چې کوم بورسې دوی اعلانوي د افغان نجونو لپاره، خاص کر د افغان نجونو لپاره، داسې یو متنم دوی ورکوي. ما لیدلي زیاتره داسې ځایونه کې چې داسې سکالرشپونه شته، دوی شرایط باید چې ښکته کړي. دوی که چېرته غواړي چې افغان نجونې دې ته اپلای وکړي او لاړ شي د هېواد څخه بهر او ته درس ووایي، خپل درس ته ادامه ورکړي، نو دغه بورسې چې ده زیاتره خارجي بورسې چې ده شرایط دونه جېږي، دونه لوړ شرایط او لوړ ریکوایرمنټ ورته خودل شوی چې افغان انجلۍ هغه نشي کولای پوره کړي، یا هم ورته عادت ورته وي، یا هم ټافل ورته وي، یا هم داسې اسناد ورنه غواړي چې هغه ناممکن دی په دې وخت کې چې افغان جنۍ لاړ شي سفارتخانې ته، یا هم یو ځای ته لاړ شي هغه اسناد ځانته پوره کړي. نو غوښتنه هم دغه ده ته دوی واقعا غواړي چې افغان نجونې سره واوسېږي، دوی هغوی سپورټ کړي، دوی شاته ودرېږي. نو هغه سکالرشپونه چې دوی افغان نجونې جنکیانو لپاره، دوی افغان ښځو لپاره، یا هم میرمن لپاره دوی اعلانوي، نو حداقل هغه شرایط چې داسې په برابر په دې حالات په دې شرایطو سره چې د افغان نجلۍ لپاره په اسانۍ سره وکولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري، هغې ته اپلای وکړي، نو دا به ډېر ورته ښه شي. ځکه چې شرایط چې څونه جېږي، اول زه خپله نشم کولی ورته اپلای وکړم، بیا نو پیدا چې دا واسه جنګیانې چې هغوی په لرې ولسوالیو کې اوسېږي، یا هم هغسې ولایتونو کې چې د هغې د انټرنیټ سیستم صحیح نه ده، یا هم مخابراتي شرکتونه هلته صحیح فعالیت نه کوي، نو دا ورته ډېر ستونزمن یو ډېر زیات به مشکل دی. خو دغه شرایط چې ښکته شي، نو شاید ټول جنګیانې وکولی شي چې ورته لاسرسی ولري، ورته اپلای وکړي.
ډېر مننه. یو اوریدونکي ته ورځو.
قربان سم، هغه خوشاله کړ، سلام مېلمنو ته وایم. صالح صاحب محترمه، خبره داسې ده چې موږ مثال د خبرې د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د خوند پر وخت پوهنتونونه ښوونځي خلاص کړي. نو خدای پاک مهربانه دی، الله ته تم وینو روزانه، ان شاء الله دوی هم داسې مې دی ویلي چې موږ به پر مخ نه پوهنتونونه خلاصو، نه به دغه ښوونځي خلاصو، دوی موږ زمينه ورته برابروو. نو اوس په زمینه باندې بیخي ډېر وخت تقریبا د درې کاله ووته. صالح صاحب محترمه، موږ د حکومت څخه ولا غوښتنه کړې ده، بیا هم ځینې کوو چې مثال موږ زده کړو ته ضرورت لرو د ښځو، ځکه زنانه ډاکټران چې دي، صالح محمد صالح صاحب، په جنوبي ولایتو کې ډېرې زیاتې کمې دي. خو ستا مګر خبره داسې ده چې هغه زده کړې پوره نه دي کړې. مثال د خبرې هغه زده کړې داسې نه دي چې هغه ډاکټرې دغه ستا د لپاره دغه کې ستا پر دغه دا دواوی چې د خېره په دواخانو کې ساشه نه باید نه موږ لرو خبر ده چې مستګی نه دي چې مثال د خبرې دی لوري ذکر کړی دی. نو موږ کده چې دغه زمينه ورته برابر کړي، حکومت د دې درې کال تیر سول، درې کال به زموږ نور تیر زمينه باندې برابر د نور ملک چې دی. صالح صاحب محترمه، چې یو ورځ مثال د خبرې د خوند ذکر پاتېږي، هغه نور ملک شاته پاتېږي، نو بیا به مجبور وي چې پاکستان او ایران مثال د خبرې نور ملکو ته دغه د پاره د تداوی د پاره د پکار دغه چې مثال مګر چې هغه ورځ په تیریږي دغه ورځ باندې تیریږي شل چې سبا خلاص کنه د حکومت صدا غوښتنه مشکړه ده. بیا ځم کو سالي صاحب محترم،
ډېر مننه ستاسو نظر ووریدل سو. پښتني په پل تاسو ترازو، آیا دا سی و هیله مندیسته چې په اخر د جنو پر مخ د شوبنځي او پانتونونو دروازې پرانستل سي، که فکر کوي دا لړۍ به دغه سي دوام کوي؟
یا ان شاء الله د خیره به د حکومت تخاصم داسې پیغامونه اوریدل چې کېدای شي راتلونکي کې د انجونو مکتبونه خلاص شي او خپل درسونه ادامه ورکړي. ځکه ډېر مو داسې اوریدلي دي، یا مو لیدلي دي چې ویل شوي دي چې راتلونکي کې موږ کوشش کوو چې د انجونو مکتبونه دي خلاص شي.
ډېر مننه. سرایا خان، ستاسو نظر څه دی چې آیا آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نیولای شي؟
زما په نظر که چېرته په داسې شرایطو کې چې په تا باندې پوهنتون باندې مکتب دروازې بندې دي، ته درس ته لاسرسی نه لري، هغه د درس د جریان د جاري ساتلو لپاره دا یو ښه سیستم دی چې ته وکولی شې خپل درس وایې، د ستا ذهنیت یا هغه روحي فشار چې په تا باندې هغه ټول لرې شي. او د آنلاین سیستم چې ډېر ښه ده، ځکه چې انسان که وغواړي ځان رسولی شي. خو دا سیستم آنلاین سیستم حضوري زمین آسمان فرق لري، ځکه چې انسان حضوري یو ځای کې چې موجود اوسېږي نسبتا هغه آنلاین ته ډېر تاثیر پرې کوي. نو حضوري ډېر ضروري ده، خو که چېرته بیا حضوري ضرورت څه نه وي، ورته اجازه نه وي، یا هم زمینه ورته مساعده نه وي، نو آنلاین سیستم هم کولی شو چې موږ ترې استفاده وکړو، خپل درس ووایو، خپل ځان ورسوو. دا انسان پورې اړه لري چې څونه ځان کولی شي چې یو ځای ته ورسوي، نو یو شی نه ته په کوم ډول ته کولی شي چې استفاده وکړي. نو که ته وغواړي چې حضوري ځان ورسوي، آنلاین نام د څه ته ځان رسولی شي. که چېرته یو کس نه غواړي چې په حضوري کې ځان ورسوي، یوازې غواړي چې په یو کلاس کې یا په صنف کې یوازې کښېني، نو هغه بیا آنلاین نام استفاده نه شي کولی. نو که چېرته یو انسان وغواړي، نو همیشه کولی شي چې د یو شی نه استفاده وکړي، سو استفاده نه مفید استفاده ترې نه وکړي. خو دا انسان پورې اړه لري. خو حضوري ډېر زیات ښه ده نسبتا آنلاین ته. خو آنلاین په دې شرایطو کې زه وایم چې ډېر غټ غنیمت دی د یو افغان نجلۍ لپاره، که چېرته وکولی شي په آنلاین سیستم باندې خپل درس ته جریان ورکړي او خپل درسونه ولولي، نو دا هم یو ښه سیستم دی چې انسان وکولی شي خپل درس ولولي.
سریا خان، د آنلاین زده کړو لپاره انګریزي ژبه څومره مهمه ده؟
آنلاین سیستمونه لپاره خو آنلاین سیستم ټول په انګریزي ژبه باندې ولاړ دی. او که چېرته د آنلاین سیستمونه په انګریزي باندې ولاړ نه وي، حضوري د تاسو ته ما کچې د سکو غوړي حضورین ځانور اسي نو کچې ته حضورین ته غوړي چې سکالرشپ تلل شي یا هم نیو پونتون تلل شي د هیواد نه بهر لاړ شي هغه کې بیا ضرورت د انګلیسي لپاره ډیر زیات دی. انسانو کولی شي چې بیا ځان ګامیا کې هغه د هغوی شرایط پوره کړي. نو آنلاین سیستم لپاره د حضوري لپاره دواړو ته انګلیسي ضرورت ده ځکه چې دا ټول سیستمونه په انګلیسي باندې روان دي او خصوصا دغه موبایل اپلیکیشنونه چې دي دا ټول آنلاین سیستمونه چې دي دا ټول په انګلیسي ژبه باندې ده. نو انسان موږ ته زیاتره همیشه ټول ته وایم چې انسان هله خپل دونه وکولی شي چې خپل ځان د یو مشکل وباسي دونه انګریزي خو زده ولري. نو کورسونه خو اجازه شته دی جنکیانې کولی شي چې ورته لاړ شي دې ته لاسرسی ولري. نو درسونه دې ووایي ځان دې لږ ذره خو بیدار کړي لږ ذره په ځان باندې فشار دې راوړي یو شی دې زده کړي چې که څوک وکولی شي په آنلاین سیستم باندې هم ځان ورسوي. یعنې انګریزي ورته ډېر زیات مهم دی که چېرته انګریزي درته زده نه وي نو ته نشي کولی چې هغه مهم هدف د درس چې شی دی د هغې هدف چې شی دی د هغې مهم نقطې چې شی دي هغه ته بیا نشي کولی چې واخلي د هغې درس باندې بیا په سیستم باندې اصلا ته نه پوهېږي. بیا
ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اورینن په افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه د به برخې کړل سو نجونو پر وضعیت خبرې کوو. د دې پروګرام ملمانه دي افغانستان کې یو محصله سرایا خان، په افغانستان کې یو زده کوونکی پښتنه پوپل او جرمني کې د پانتون استاد وحید الله زغم. ښاغلی زغم، یو زرو یو سل پنځه پنځوس ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو تعلیم څخه محروم سوی دي. دا شمیره په زیاتېدو ده. ورسره هیلي هم په مړاوي کېدو دي که فکر کوي چې یوه هیله مندي سړی باید ولري.
ولله شخصاً زه خپل د دومره وخت په تېرېدو سره خپل ما خپل امید له لاسه ورکړی. زه فکر نه کړم چې د نجونو ښوونځي دې په اسانۍ سره خلاص شي ځکه موږ که چېرې وګورو د طالبانو د رهبرۍ په سطحه باندې د بعضو کسانو نظرونه هغه د عصري زده کړو د نجونو د زده کړو په خاص ډول د هغو په اړه باندې د یو منفي نظر لري او دغه بندیز هم د هماغو نظر نه منشا اخلي. نو د دې نظر تغییر کېدل دا به فکر کوم اسانه کار نه وي او که چیرې شرایط په نظر کې ونیسو شرایط خو له دولس سوه ورځې تقریبا په تېرېدو سره هر رقم شرایط چې څوک وغواړي بیا یو حکومت منابع هم لري پیسې هم لري کولی شي مثلا د شرایطو د مهیا کولو په ارتباط باندې هر ډول شرایط چې هغه دوی غواړي هغه آماده کېدلی شي هم نصاب ته په هغو شکل چې دوی غواړي په اصطلاح تغییر ورکولی شي که څه هم شاید تغییر بې ضرور نه وي ځکه داسې موارد به شاید په نشت باندې حساب وي چې هغه د کلتوري مسایلو سره یا د اسلامي شریعت د مسایلو سره ټکر کې وي. نو دغو مسایلو ته په کتو سره د ما په نظر باندې د شرایطو مهیا کول او کلتوري بهانې دغه ټول بې اساسه دي. اصلي موضوع دا ده چې د نجونو د زده کړو سره فکري مشکل موجود دی د رهبري په سطحه باندې او دوی پخپله په دې کې اختلاف هم لري. بعضې کسانو یې ښکاره د زده کړو نه ملاتړ کړی اما هغه د قدرت کومه هسته چې دا هغه د خپل دریز نه لیدل کیږي چې په اسانۍ سره خپل دریز نه بدلوي. نو تر څو چې دا دریز بدل نه شي او د نظر بدل نه شي تر هغه پورې امیدواري شاید
زغم صاحب خو د طالبانو په دې جګپړو چارواکو کې هم ځینې کسان داسې سیاست چې د نجونو تعلیم غواړي دوی ولې عملی اقدام نه کوي یا نسی کولای؟
فکر کوم د طالبانو هغه اصلي قدرت چې دی هغه د شیخ هیبت الله چې کومه ډله ده هغوی داسې لوړ لوړ تصمیمونه نسی او د وزیرانو په سطحه باندې معینانو په سطحه باندې بعضې کسان بعضې وخت یې د نجونو د زده کړو د ملاتړ خبرې کړي اما دوی په دې تصمیم کې رول نه لري او اصلي مرجع د تصامیمو چې د هغه اول کس چې دی هغه دی او ورسره د سترې محکمې رئیس ویل کېږي چې هغه دغه تصمیم کې ورسره هغه دی هم نظر دی. نو دا د قدرت لیول دی فرق کوه وزیرانو مویلانو په سطحه باندې کسان که ملاتړ هم وکړو تر څو چې د قدرت د اصلي کس نظر په دې اړه باندې تغییر ونه کړو تر هغو پورې د نجونو د پوهنتونونو او د ښوونځیو د خلاصېدو امید فکر نه کوم چې هغه ورکړو نتیجه ورکړو.
ډیره مننه. یو اوریدونکي تورزو په لاین کې د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم. زه خو ننګرهار کې اوسېږم او معلومات زه ډیر لرم. ننګرهار کې د غونډه ورځ ګرځم مکتبونه خو ولا عالم کا خوشي شي خو دغه چې دی د افغانستان خلک به ټول پاکستان ته به منډې وخي پاکستان ته مونږ احتیاج متیاج یو او چې دغه سه ډاکټران مونږ پیدا نکو او دا مکتبونه نه خوشي کیږي دا در ته قسم کوم چې نه خلاصيږي پوه شي دا خو یو در 500 یو زر 500 ورځې کیږي چې شل زر او 500 هم شي کنه چې داخل کې ولاکه مکتب خوشي کی دا زه در ته وایم
بل افغان صاحب نه خوشي کوي تاسو نظر څه ده چې دوی ولي مکتبونه نه خوشي کوي
دوی نه خوشي کوي مکتبونه مدرسې خلاص کړي دي مدرسې او دا غننګرار کې ننګرار جواف کې منډي میوي سره نه و جمهوریت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او لوی جماعت دا کړه او پوجي جوړ کړه او فرمایش ور کړه او ډیر خسته جماعت جوړ کاږي کې دوی خلک دا راغل مدرسې جوړ کړله مدرسې پرون نه بل پرون افتتاح دغه او پوجي لارې بند کړي او مکتبونه نشته دغه مدرسې به یو دغه بتاس واسته او دا نور و زما مور قران شریف از دلری زما کور کې مریض پیدا شي زما مور خو هغه نشي جوړولای پوښي چې الله یې صحیح دی الله به جوړ کی خو ما ګرام په دا ډیر هغه دیني ځین کې یو قیمت به زیاده هغه به درته نه وایم چې دغه د خو ما ګرام هغه خپل ځای لري او دغه نور پنتونو حساب او کتاب د خپل ځای لري نو دا ول عالم که خوشی کی او نه خوشی کی دا خلک زه پویږم زه غونډ اورس ډیر هم دي چارواکو سر دې ډیر د څه بلديام لرمه پوښي ما ته کله کله وای د ورځې مونږ سره مارکه کې او د شپې زمونږ دغه کې زو ما چې نه تاسو پورې نو کوم هغه کله تاسو زمونږ دغه نظرونه د تاسو د مشران ووري کچیرته لارې تراشي چې د زمونږ نظرونه پوښي خوښ کی چې د مکتبونه خوشي کې مونږ احتیاج مو احتیاجی پوښي او بس دغه مغوښتنه و
ډیر مننه
مونږ نه خوشي کې محترمه
ژوندې اوسې مننه تاسو
نظرم او چې هو مکتبونه نه خوشی کوي خوشاله
اوسه تاسو نظرم اوریدل سو پښتني په پل تاسو ترازو آی په افغانستان کې داسې یو مرجع ست چې په خپل د غنجونې چې له تعلیم او تحصیل څخه راګرځول سوی دی وکول سي په مستقیم ډول خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریک کړي
بل کولای شي چې مثلا د طالبان سره دا ستونزې شریک کړي د سره شریک کړي د چې مثلا د جنګ ستاسو او دا سه او داد مشترک وسوي د چې کله سره څنګه چې تاسو مکتبونه موږ هم دونه یو فکر باندې وهلې دي چې تاسو به یو شخص نه برابر کو چې تاسو ډېر او څه
ستاسو आवाज متاسفانه ډیر خراب دی که څه زیات تغییر ورکه ممکن आवाज مو سم سی سریا خان تاسو ترازو دنجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو په وجه نه په کورونه یو کې پر دغونجونو زور زیاتای څومره زیات شوی مخکې مودې مسلې ته اشاره وکړه نو تاسو اتمن لزینو کورونا یو اونجونو سره په تماس کې یاست
زیاته زینو کې چې زه یعنی پوهیږم ورته لاسته تلم البته زما خپل دوستان دي چې کورونا یې چې موږ ورته راستو مړو دا یو فشار دی دیږي چې دا مثلا نن دا ودونو فشار چې دا په خوا به یو باندې یو ځای د لوډ چې مطلب نه خلاصي یا چې تا سوې ما وسیم یا نه یو ځای چې پونتون کې وګیا به باندې کاول چې پونتون نه خلاصي دا غو نه ورسته به واده کوم خو زه تاسو هم دا یادونه کوم چې دا باندې اوس نشته یو کورانه چې دا نه وو کې چې تو ولي واده نه کې تاسو سره چې باندې نو توی ورته چې وې نو خو په افغانستان کې ډېر څه خبرې شته دي خپل پیګه تاسو په افغاني ټولنه کې کچې ته یو څه پر مرکه راشي او ته وایي چې زدان غوړم او دا کوم یې نن ځتی او کوم ول کورنې باندې پوښتنه کوي چې تاسو درې کې څوک شته دي تاسو ځان کې څوک شته دي په دې شرایطو کې چې تاسو درس ته لاسره نه لري او دغه د شي پلان نو ته څه غواړي ولې ته انکار کوي اوله پوښتنه هم دا کې بیا د کورونې نه ورسته بیا خپلوان د خبره کې دا چې نه وایي د سنا سره شپې ورځې پیریږي پی عمر زیاتېږي او تر شته راځي ولې نه مني دغه شیان او دغه سوالونه په ټولنه کې کچې ته تو خپل هم نه ستا کورونې در سره ولري ته خپل هم نه وایي چې واده وکړي په دې وخت کې چې ستا عمر نشته یا وایي چې بل هیوا ته لاړ خپل درس لپاره نو بیا ستا خپلوان په ټولنه کې چې ګرځي دوستان دات نه پوښتنه کوي چې څنګه خبره ده اوس خو درس هم نشته څنګه تو واده نه کوي دا خبرې دغه سوال چې د په یو ځای باندې فشار دا وی چې څه وګړي کنه تاسو ځین کې دا ګرځي یو ورځ یو څه ته بچو ځواب ورکې بل ورځ دیم ورځ سلام ورځ بل ورځ اتوماتیکلی دا تاسو ځین باندې مستقیم غیر مستقیم پتا باندې تاثیر کوي ته خپل مې په ځان څنګه شک کیږي چې ولې زه د سین کار کوم په ما کې څه کمی نه زما په فکر کې څه شته زما په ځړ کې څه شته نه خپل مې یو انسان ته تشویش پیدا کیږي دا فشارات په ډیر جنکیانو باندې دي شي وی دي زیاتره کورنۍ دا وړي چې خپل لږه وزن ورته وکي یعنی په دې عمر کې ورکی دا څنګه چې نشته زما خپل د خور سنتیاري حکومت کې سره چې مکتب باندې شو دی باندې دی په یو لسن سنت کې او بیته چې دوی یو وخت شو د اسنادن لپاره چې دوی ته وویل څنګه تاسو راوړی چې بیته چې دوی مکتب ته لاړه دا غي سنتیان کو نن تا چې یو حالان چې دوی وړي وړي جن کې نه ټول نن تا چې یو نو دا زموږ په خپل سترګو لیدلې حال دی چې دا چې ان ډیر شي دی په افغانستان کې بل بیا تاسو یو پښتنه وکړه ولی کوپال څخه چې په افغانستان کې د سمجه شته کنه چې چې دې کنه یو ولی خپل مستند د لوړپوري چارواک سره برابر شریکی نو متاسفانه تر اوسه خو ما نه دی لیدلی د سمجه نشته په خو یو سوال چې د میډیا والا به د طالبان څخه د لوړپوري چارواک څخه به کول چې د مکتب ستونزه به کله حلېږي د تعلیم ستونزه به کله حلېږي دا تاسو به کله د دې لپاره یو وخت یا مهین د وخت ورته اعلانوي کله به شروع کیږي نو هغوی دا سوال هم پرېښود وایي تعلیم چې د همدغه مرستانۍ ته پاتې ده نو دا سوالونه به مرستانۍ ته پرېږدو نو داسې کومه مرجع نشته چې افغان ښځه افغان نجلۍ لاړ شي خپل مشکل ورته ووایي هغه مشکل ته رسیدګي وشي هغه ستونزه ورته حل شي نو داسې یو کوم مرجع خو نشته ما نه دی لیدلی تر اوسه پورې او د دې نه وروسته ما داسې کوم امید نشته چې داسې یو مرجع به پیدا کیږي ځکه چې دوی ښځې یا نجونې په ټولنه کې هېڅ انسانان ګڼي نه نو دې لپاره حقوق به دوی سره قم ټاکي دوی ته دوی د دې ستونزو لپاره به لاسرسی یا هم د دوی ستونزې د حل لپاره به کوم اقدام دوی څنګه وکړي نو دوی هره د هغه دروازه چې د ښځو په مخ باندې لې هغه دروازه غواړي چې دوی بندې کړي
سرایا خان تاسو چې کله خپلو ټولګیوالو سره کښېنئ یا خپلو نورو خورلڼو سره پر کومو مسایلو بحث کوئ څه سره وایاست
زیاتره زمونږ بحث زیاتره پخوا چې دغه و چې پوهنتون ته ځم د پوهنتون نه وروسته به چې فارغ شم څه شی به کوم کوم هېواد ته به ځم که نه ځم کورنۍ راته اجازه راکوي که نه راکوي پخوا دغه یو بحثونه و اوس زیاتره بحث نجلۍ که دوستان هم ده که خویندې ورونه استو که په خپل منځونو کښې سره کښېنو او یوازې اوله سوال همدا ده چې که چېرته مونږ تعلیم ته غواړو لاسرسی ولرو په افغانستان کښې خو اجازه نشته نو بهر د هېواد به څنګه ځو سکالرشپ ته به لاسرسی څنګه پیدا کوو نه زمونږ خپل په منځ کښې چې که چېرته وغواړو مونږ بس زیاتر کو خو زیاتر انجنیر دي زمونږ دوستان دي انجنیر دی دوی خپلو بندونو سره کښېني د دوی بحث دي همدغه وي چې کورنۍ په ما باندې فشار راوړي شاید زه نامزاد شم ما پسې د مرکه را ځي زه نامزاد کېږم د هغوی لپاره بیا ډېر زیات غمجن کېږم ډېر زیات خفه کېږم که چېرته یو ښه د ژوند ملګری ورته پیدا شي چې هغه وکولی شي په راتلونکې دوی شاته ودرېږي دوی ته اجازه ورکړي دا خو به ښه وي خو زیاتر داسې کورنۍ شته دي چې د دې نه وروسته بیا نه پرېږدي انجنیریان ته اجازه نه ورکوي چې خپل درسونو ته لاسرسی ولري پوهنتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي زیاتره کورنۍ همدغه د مکتب په جریان کښې په جنکیانو باندې د مکتب باندې حتی دولسم صنف هم نه فارغېږي نو دغه شیان ډېر دردونکي ده زیاتره چې مونږ په خپل منځونو کښې کښېنو اوس همدغه دوه بحثونه دي په افغانستان کښې یو د هېواد څخه بهر څنګه ځم یا هم که چېرته هېواد څخه بهر نه شم تللی نو په هېواد کښې یم حتما به زما واده کېږي نو که چېرته یو ځل دوه ځل انکار وکړم درېیم ځل خو زما کورنۍ ما سره نه مني دغه دوه بحثونه په ټولنه کښې بې حد زیات شوي دي یعنې مطلب اوس درسونه د ټولو نه پاتې همدغه دوه بحث
ډېره مننه یو اورېدونکي ته ورځو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مهرباني
زه سالم احمد چلاب د کندهار ولایت سره ستاسو سره د ټلیفون پر کرښه یم ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ ناهیلي باید چې دوی نه وښوي انشاءالله خدای مهربانه دی اسلامي عمارت به هم پر دې کار کوي خو دې اسلامي عمارت ته چې موږ ګورو د دې خبرې ته چې موږ ګورو دوی هم پر دې کار کوي خدای مهربانه دی اخر به انشاءالله هیله کېږي د شریعت په چوکاټ کښې نه د بغیر له شریعت په چوکاټ څخه نه هغسې موږ نه غواړو د شریعت په چوکاټ کښې که د الله رضا وه د خیر سره هیله کېږي به د مکتبه څه موږ چاره نه لرو د شریعت په چوکاټ کښې هېڅ چاره نه لرو او کوم هغه خلک چې پر دا مکتب خو بجې شوي دي سالیه صاحب دا کوم هغه خلک چې پر دا مکتب خو بجې شوي دي هېواد یې پرېښی دي زه به دوی ته وایمم باید چې ته راسې خپل افغانستان ته د افغانستان ته ته رانه چې زه نه یم بل نه یا بل نه خدای مهربانه دی ما او تا به یو پرمختګ وکړو خو الله به مهربانه دی جوړ دې کړو د خیر او یو دا یو نیم خلک خو نو داسې تبلیغات کوي چې هېواد یې پرېښی باره داسې تبلیغات کوي په خدای خبرې ولاکه موږ دوی دلته لیدلي یا مو د چا څه اورېدلي مګر دوی ناکې ناکې باره تورونه تړي په ولاکه بل شی بیا ناکې تورونه
ډېره مننه د پامدې پروګرام کې دوه میلمانه په افغانستان کې دننه دي ښاغلی زغم د شریعت په چوکاټ کې یادونه اورېدونکي وکړه دوی هم د شریعت د چوکاټ څخه بېلابېل تعریفونه لري پخوا چې نجونې مکتبونو پوهنتونونو ته تللې فکر کوي چې په غیر شرعي ډول تللې یا کوم څه غیر شرعي وو
ما خو خپله څو ځله دغه خبره یادوري وکړه د جمهوریت په وخت کې هم مکاتب او پوهنتونونو کښې نجونو کاملا د شریعت په چوکاټ کښې زده کړې کړلې نجونو خپل د افغاني کلتور مطابق خپل حجاب مراعتوله او د ښوونځیو په سطحه کښې وګورو کاملا ټولګي جدا وو ښوونځي جدا وو استادانې د نجونو هغه ښځې وې نو کوم مشکل خو مختخونه ښکاری چې د شریعت چوکاټ نه وتلای کوم سیستم دی وو او په بل ځای کې مثلا په ابتدایي برخه کې یعنی شپږم ټولګي پورې کېږي ښوونځي یو ځای هم وو هغه هم په ډېر اسانۍ سره کېدلای شوای چې مثلا هغه د کو ایجوکیشن یا د مختلف سیستم نه جدا شي اما خبره دا ده چې د اسلامي شریعت چوکاټ شیدای ویایي د تر اوسه هغه وځي کړای نه دی خلکو ته چې دوی په کوم شکل باندې غوړي د اسلامي شریعت چوکاټ کې د مکاتب خلاص کا د حجاب موضوعي د مختلف ډولونو د حجاب وټاکل او د پانتونو ماسیلینو خزینه ماسیلینو هغه عملی هم کړل حتی ورځې جدا شوې د پوهنتون کې چې کومې وي مثلا په تاقو په جفت ورځو او په بعضو ولایاتو کې خو مخکې د مخکې ټولګي جدا وو حتی بلاکونه یې جدا وو تر دې پورې چې مثلا که چېرې امکان د دې شیانو نه وو په سیم کې ځان ځانته ځایونه ورته برابر شول یعنی هغه چوکاټ چې د اسلامي شریعت چوکاټ ورته وایي هغه د پوهنتونونو په خلاصېدو چې یو ځل خلاص شول او بیا بیرته په ډسمبر 2022 کې وتړل شول په هغو جریان کې هغه خپل د دې شریعت هم اسلامي شریعت چوکاټ هم کاملا پوهنتونو کې عملي شو اما بیا هم پوهنتونونه د نجونو په مخ باندې تړل کیږي نو د دې څخه زه خپل په دې باور باندې يم چې دغه بهانه د اسلامي شریعت چوکاټ کې دغه بهانه دغه کاملا یو بهانه ده دغه هیڅ کوم اساس او بنسټ نه لري او که چېرې دوی غواړي هم دغه یو چوکاټ منځ کې د 1200 ورځو په تیرېدو سره که چېرې دوی دغه کار نه دی کړی نو د خپله د حکومت بې کفایتي هم ښایي او دا په ډاګه کوي چې امکان لري په کلونه کلونه نور هم تیر شي او بلاخره د دوی شریعت به نوې تاریخ وړاندې شي او نه به دغه چوکاټ ورته رامنځته کړي موږ خو خپله په دې باور باندې چې د جمهوریت په وخت کې هم کوم د اسلامي شریعت خلاف هیڅ کار په افغانستان کې خصوصا په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې کوم سیستم موجود نه و چې هغه د اسلامي شریعت چوکاټ نه خلاف وي
بل زغم څه تاسو په لویدیځ نړۍ کې یاست ځینې هیوادونه چې وخت نه وخت د انلاین زده کړو اعلانونه کوي یا ځینې بنسټونه فکر کوي چې ټول د اعتبار وړ دي یو خواغه پانتونونه دي د نړۍ یو معتبر پانتونونه یا ځینې معتبر بنسټونه کله ناکله فکر کوي چې په دې برخه کې د سوء استفادې امکان هم شته ممکن ځینې کسان د افغانستان کې د نجونو له احساساتو د ناوړه ګټه اخیستو یا د پیسو ګټلو لپاره یو لاره پیدا کړې وي
دقیقا کیدلای شي مثلا بعض انجیوگان یا بعض شخصی په اصطلاح هتی چی کیږي د نجونو د زده کړو په برخه کې په آنلاین شکل په دې کې مثلا د پیسو مسایل او دغه مسایل رول ولري اما خبره دا ده د افغانستان د نجونو د زده کړو مسله هغه په آنلاین زده کړو باندې نه حل کیږي په افغانستان کې د اوس 15 میلیونه ماشومان د ښوونځي ته د تللو په سین کې دي چې نه دی باید ښوونځي ته ولاړ شي د دوه سم نیمه نجونې دي نو دا که موږ په نظر کې ونیسو 2 میلیونه نجونې نو ته چې بعضی په خوان د زده کړو نه محرومه وي او دا یو 1.5 میلیونه خو طالبانو پر اتک سره چې رجستر وي د زده کړو نه محرومه شوي دوه ټولو ته د آنلاین زده کړو زمينه نشي مسایده کېدلای مثلا هغه انجلکی چې په تم سیم کې یا د غونه پورته ته د لسم سیم په پوره هغه زده کړې کوي په مکتب کې هغه په هیڅ لحاظ باندې د تنه د اماده چې هغه د وکول شي د آنلاین سیستم نه د استفاده وکړي نو دمو هم زه خپل په دې باور باندې یم چې افغانستان 40 میلیونه نفوس لري په دې کې شل میلیونه ښځې دي د ښځو حقونه او د زده کړو حق دا آنلاین نشي تضمین کېدلای او دا هیڅ نتیجه نه لري دا فقط خاص د خلکو لپاره چې مثلا ته یو هدف لري زده کړې کړي په غټو خورونو کې وي انټرنیټ ته لاسرسي ولري برق ته لاسرسي ولري او اقتصادي شرایط ولري هغه امکان لري ته یو هدف لري د دون د خپل ارتقا په برخه کې کار واخلي مثلا انګلیسي ژبه زده کړي او مثلا آنلاین لیسانس وکړي اما هغه نجونې چې د غوسینونه کم دي اتم او نهم او لسم او د مکتب او د لیسې په سین کې هغه درسونه وایي د یو د لپاره آنلاین سیستمونه نتیجه نه ورکوي او دغه هڅه چې د آنلاین زده کړو لپاره کیږي دغه کوم ځای نه نسی نو په دې کې کېدلای شي بعض خلک په استفاده کې وکړي بعض خلک هدف فقط همدا وي چې پروژې واخلي او خپل ځان ته یو مالی منبع پیدا کړي او پیسې ترلاسه کړي په عموم کې موږ خپل د افغان جنونو لپاره کې د زده کړو د حق په برخه کې موږ ترڅ کو موږ حق نه دی موږ دا غوښتو چې په افغانستان کې باید جنونو ته او خدو ته د هغه اسلامي او شرعي حق چې علماء او ټینګار په باندې کړای حتی د الازهر شیخ هغه ورځ چې په اندونو نه وتړل شول په هغه ورځ باندې دغه کړنه ظالمانه وبلله د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په دې اړه باندې خبر ورکړ. د افغانستان په داخل کې برجسته علما او حتی طالبانو په رهبری کې بعضی کسان چې کوم دي مثلا د وزیرانو په سطح په دې اړه باندې خبرې وکړي چې دا کړنه د اسلامي شریعت خلاف ده. نو د افغانانو د نجونو د زده کړو حق چې دی هغه باید بدون د دونه چې خلک آنلاین هغه ته په نظر کې ونیسي، بدون د دونه باید ورته ورکړل شي.
ډېره مننه. مخکې ثریا خان یادونه وکړه چې دوی چې کله خپلو ورلونو یا پخوانه یو ټولګیوالو سره کښینی تر ډیره پر ټولنیزو ستونزو خبرې کوي، زیات انجونې مجبوره کړی سوي دي چې په کم عمر کې ودونه وکړي. پښتانه په بل تاسو دره توایست چې ځینې انجونې چې د تعلیم په دوران کې مجبوره کیږي چې واده وکړي، تر واده وروسته آیا د تعلیم د دوام اجازه لري؟
کدای شي ځینې کورنۍ اجازه ورکړي او ځینې کورنۍ به اجازه ورنه کړي. که چیرې مکتبونه دا رقم بند وي، که چیرې دوی مثلا واده وکړي، د دوی هغه اولادونه چې دي اولاد ټوله په مور پسې اړه لري چې تعلیم یا تربیه یا کوم څه چې ټوله د مور څخه اخیسته کېږي. که چیرې مور یې تعلیم نه وي کړی، بې سواد وي، نو هغه نشي کولی چې اولادونو ته یو څه وري زده کړي، ځکه خپله ډېر داسې یو دغه نه دی اخیستی چې دا چې خپلو اولادونو ته ورسوي.
ډېر مننه ثریا خان. ځینې کورنۍ مجبوره سوي د خپلو اولادونو د تعلیم د دوام لپاره نورو هیوادونو ته کډه وکړي. په دې اړه که راته ووایاست چې تاسو هم دغسې موارد کتلي؟
او د دې شاید حال پاتې شوی خپله پخوا په جمهوریت کې هم پوهنتون کې درس ویل او هم دوی ته مې په مکتب کې استادي کوله. درس په څنګ کې ما وظیفه هم درلوده. نو زما د شاګردانو تر دولسم صنفه پورې ما تدریس کوو ورته. نو دس از شاګردان مې وو چې په نهم اتم صنفونو کې وو. ډېر لایق وو، ډېر ښه صحیح د خپل راتلونکي لپاره ښه صحیح پلانونه هم درلوده. هدف یې همدلته ټاکلی وو. کورنۍ هم ښه روشنفکرانو. نو دوی یعنی دلته وو، په افغانستان کې اوسېده، دلته به درس ویله. کله چې نظام سقوط وکړو، د نظام د سقوط څخه وروسته ګیرګیانو ته اجازه ورنه کړل شو پورې چې درس ووایي. نو زیاتره هغه شاګردان نه چې خبرېږم اوس په پاکستان کې دي، اوس په پاکستاني مکاتبه کې درس وایي. زیاتره یې دي چې لاړه هلته امتحان یې ورکړی د پام اتم صنف کې، یا هم اووم صنف کې دي، تر کامیاب شوي دي، هلته اوس پاتې دي، هم هلته درس نه وایي. نو زیاتره داسې کورنۍ نه چې د خپل د اولاد د تعلیم لپاره پاکستان ته کډه کړې ده، زیاتره ایران ته تللې دي، نورو هیوادونو ته تللې دي. زیاتره چې اروپایي هیوادونو ته امکانات درلودل، یا اروپایي هیوادونو ته تللي، نو زیاتره تللې ده. په افغانستان کې نه دي پاتې. همدغه د خپل د اولاد د تعلیم لپاره، د نجونو د تعلیم لپاره افغانستان یې سر کړې ده او تللې دي نورو هیوادونو ته.
شغل زغم په خپل د طالبانو ځینی غړي هم په دې باب چې ولې په افغانستان کې په کافي اندازه شیزنه ډاکټرانې او نرسانې نسته، ځینی څرګندونی کوي. دوی ته د مسولیت څومره راځي دي چې په خپل دوی د شیزنه ډاکټرانو او نرسانو د فراغت مخنی ولې
ګوري؟ موضوع دا ده د پانتونونو تلاوت اړه شول. حتی داسې محصلین وي چې هغه مثلا یو مضمون یې د امتحان پاتې وو او هغه د مالجوي طب نه فارغېدلی په مختلفو پانتونونو کې، هغه د زده کړو نه محرومې شوې. په همدې شکل باندې کله چې ټولنیز فشار په افغانستان کې په خلکو باندې راغله، حتی تر دې پورې چې مثلا یوه ښځه که د اوس عملا کار کوه یا په کور کې ناسته ده، اما مخکې جمهوریت په وخت کې مقرره شوې وي، هغو ته 5000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. یعنې دغو ټولو بندیزونو، دغو ټولنیز فشار زمینه د دې مساعده کړه چې په سلګونه ډاکتران او متخصصین کادرونه هغه د افغانستان ووزي. د راپورونو مطابق یوازې 300 ډاکټران د طب د برخې ډاکټران هغه بریتانیا ته تللي دي او هېواد یې پرېښی. نو دغه ټول دغه محدودیتونه چې کوم دي، د نجونو د زده کړو په برخه کې او همداسې د کار په محیط کې په ډاکټرانو باندې، همدې ته زمینه مساعده کړي چې خلک مهاجرت وکړو، خلک جبري مهاجرت ته اړ شي او د متخصصینو او د ډاکټرانو شمېر کم شي. تاسو ولیدل کله چې پکتیکا کې زلزله وشوه، یوه دانه ډاکټره هغه هم د خوست نه ورته راغلې وه چې مثلا هغلته زرګونه کسان د مرګ او د ژوند سره په مشکل کې مخ وو، اما هغلته په ټول ولایت کې یوه ډاکټره نه وه. نو دغه د دغو ټول حالت مسؤلیت چې دی همدوی ته راجع دی، دغه شرایط همدوی ایجاد کړي دي چې خلک بالاخره مهاجرت مجبوره کېږي او افغانستان خپل کادرونه او هغه سرمایه، هغه منابع، بشري منابع چې مثلا په شلو کالو کې په ډېر زیات مصارف باندې او په ډېرو مشکلاتو باندې روزلي وو، هغه افغانستان د لاسه ورکړي وي او د دوی جبران بیا په کلونو باندې هم نشي کېدلی.
پښتانه په پل تاسو تر ازو په لنډو کې کراته وایست چې د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره څه باید وسي؟
د انجنونو د تحصیل لپاره باید د سیو دغه برابر زمينه برابر سي چې مثلا د حکومت شرایط په برابر وي. مثلا کوي جاب کې ولر سم شي جاب کې زو کچیر د دوی را کم شرایط چې خو باید انجن مکتبونه خلاص شي ځکه د دوی هر اصول مجمنو خو باید چې د انجن مکتب ځکه دا په افغانستان کې ډېر ضرورت چې باید انجن مکتبونه او پونتونه خلاص.
ډېر مننه د ژوند درنګونو پروګرام او ازادي راډیو واورید لوریدونکو مننه چې د پروګرام ته ځنګ را وه پروګرام لا رنگین کړ. په دې پروګرام کې را سره ملمانه و په افغانستان کې یو محصله سرای خان دغه راز افغانستان کې یواز د کوون کې پښتنه پوپل دغه راز په جرمنی کې د پانتون استاد وحید الله زغم. مننه اوریدونکو چې دا پروګرام را سره واورید. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. تاسو زموږ خبرونه د ازادي راډیو د ویب سټ ترڅنګ پر رادیو سټلایټ او نورو پلیټ فارمونو اوریدلای شئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio